السلام علیکم. د مازیګر څلور بجې شوې. د ازادي رادیو خبری مجلې ته ښه راغلی. په دې خبرونه کې زه فرشته ساک ستاسو کوربنه یم. پیل کوو په خبرونو. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت هغه قونسلي خدمات چې په بهر کې د افغانستان د یو شمیر ډیپلوماټیک واستازولي لخوا افغانانو ته وړاندې کیږي به اعتبار اعلان کړی دی. د دې وزارت ویان حافظ ضیا احمد نن پر ایکس شبکې په یو ویډیوي پیغام کې وویل چې د طالبانو حکومت د دې حقوقي اسنادو پر وړاندې هیڅ راس مسؤلیت نه لري.
د دې اعلامیې د خپرېدو له نېټې وروسته د لندن، بلجیم، برلین، بون، سویس، اتریش، فرانسې، ایټالیا، یونان، پولند، سویدن، ناروی، کاناډا او استرالیا استازولیو له لوري قونسلي خدمتونه لکه وثائق تصادق، عدم مسؤلیت پاڼه، پاسپورت صدور، پاسپورت تمدیدي سټیکر، ویزي سټیکر او دغه ډول نور د مرکز او اړوندو نهادونو له لوري د منلو وړ نه دي.
د طالبانو حکومت د نړۍ هیڅ هیواد تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلی، ځکه نو په ډیری هیوادونو کې د پرزیدلي جمهوري نظام ډیپلوماتان خپلو دندو ته دوام ورکوي او طالبان له څو هیوادو پرته په نور نړۍ کې استازولي نه لري. ښاغلی ضیا احمد وایي چې په بهر کې ډیر افغانان کولای شي د قونسلي خدماتو لپاره په نور هیوادونو کې د افغانستان سیاسي استازولي ته مراجعه وکړي. یونیسف وایي په افغانستان، بنگلادیش، هند او نیپال کې وروستیو بارانونو او سیلونو د شاوخوا 6 میلیون ماشومانو ژوند له خطر سره مخامخ کړی دی. د دې اړوندې ادارې په دې هیوادونو کې د ماشومانو د خوندیتوب لپاره د سمدستي اقداماتو غوښتنه کړې ده. د یونیسف د جنوبي آسیا د څانګې مشر سنجیوی جی سیګارا د بارانونو او سیلونو په نتیجه کې د دې کوچنیانو او تنکیو ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ بللی او وایي د هغو مصیبت پلو ماشومانو او د هغوی د کورنۍ او د روغتیا او خوندیتوب لپاره اندېښنه لري چې سیلونو به یې بې کوره کړي دي. یونیسف له ماشومانو سره د سیمې په کچه د بیړنۍ مرستې لپاره د 9.3 میلیون ډالر بسپنې غوښتنه کړې ده. د تیرې چنګاښ میاشتې په پای په ننګرهار کې له سیلونو وروسته د ماشومانو د خوندیتوب ټولنې سیف د چلډرن وویل چې په افغانستان کې شاوخوا 1500 ماشومان بې کوره شوي دي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د هغه خونړی حمله پر وړاندې د سخت ځوابي اقدام ژمنه کړې ده چې د اشغال شوی کولان په لوړو کې 12 اسرائیلی تنکی ځوانان ووژل. نتانیاهو پرون د جولای 9 نیټه په مجدل شمس ښار کې هغه ساحې ته چې دا توغندوی حمله پکې شوی وي ولاړ او وی ویل د اسرائیل دولت به دا برید بې ځوابه پرېنږدي او نشي یې پرېښودلی. هغه زیاته کړه چې اسرائیل به خپل غچ واخلي او دا غچ به ډیر سخت وي. اسرائیل او متحده ایالاتونو د دې حمله په اړه د لبنان د حزب الله ډلې غاړې ته چولې ده. دا په داسې حال کې ده چې لویدیځ ډیپلوماټانو د اسرائیل او حزب الله ترمنځ د شخړې د پراخېدو د مخنیوي لپاره هڅې پیل کړې دي. تمه ده چې مسعود پزشکیان د ایران د نوي ولسمشر په توګه په پارلمان کې لوړه وکړي. پزشکیان د جولای په 13 د ولسمشرۍ د انتخاباتو ګټونکي اعلان شو. نننیو مراسمو ته د طالبانو د حکومت د پلاوي په ګډون د یو شمیر هیوادو استازي هم بلل شوي دي. د ایران لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي 13 یکشنبه پزشکیان رسمن د نوي ولسمشر په توګه تایید کړ او لارښوونه یې وکړه چې د لویدیز پرتله د ایران له ګاونډیانو سره د اړیکو پر جوړولو ډیر تمرکز وکړي. پزشکیان مخکې له لویدیزو هیوادونو سره د اړیکو جوړولو ته لیوالتیا ښودلې وه. د زړه جراح 9.5 کلن پزشکیان د معتدلو اصلاح غوښتونکو له ډلې دی چې د جولای په 15 نیټه د ولسمشرۍ د انتخاباتو په دوهم پړاو کې 65 کاندید سعید جلیلی ته ماتې ورکړه. افغان جودوکان محمد سمیم فایزات نن د پاریس د دوبی د اولمپیک په لوبو کې لخپل اتریشي سیال ویچید بورکاش یویلی سره مخامخ کیږي. په سګنی اولمپیک کې شپږ افغان ورزشکارانو په څلور ورزشي څانګو کې ګډون کړی چې درې هلکان او درې انجونې دي. یولدوس هاشمی پر سړک د بایسکل ځغلولو په برخه کې د 15 بایسکل ځغلونکو په مینځ کې 6 مقام خپل کړ. د پاریس اولمپیک لوبې د جولای په 6 پیل شوې او د اګست په 11 به پای ته ورسیږي. ازادي رادیو وسلر وشتاته په ټول افغانستان کې اوریدلای شي. په دې خبرونه کې به واوري چې د امریکا د کانګرس د بشري حقوقو کمیسون نن د افغان نجونو او ښځو د حقوقو په اړه د یوې غونډې کوربه توب کړی. خو یو شمېر افغان نجونې او مېرمنې وایي له دې غونډې هرکلی کوي، خو وایي تیرو ورته غونډو د دوی ستونزې حل کړې نه دي.
تر څو چې خپل افغانان په دو کېنني او خپل افغانان د افغان مېرمنو په هکله باندې یو تصمیم ونه نیسي، فکر نه کوم چې خارجي غونډې به ډېرې تاثیرناکې وي.
د نورستان اوسیدونکي وایي د تېرې شپې او نن سهار شدیدو اورښتونو او سیلابونو خلکو ته زیات مالي زیانونه اړولي دي.
پالوشتګام کلی کې سیلاب راغلی دی، تقریبا زراعتي ځمکې تخریب کړې دي، دغه ونې خراب کړې دي، همدغه رنګه د پوشال سړک هم تخریب شوی دی.
زموږ د رادیوي مجلې ته غوږ شئ او د افغانستان او جهان په اړه جالب مطالب درته لرو.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
خبرونه ته بیا هم ښه راغلئ. ورزو خپل لومړی راپور ته. د امریکا د کانګرس د بشري حقونو کمیسون نن د افغان نجونو او ښځو د حقونو په اړه د یوې غونډې کوربه توب کوي. د دې غونډې یوه ګډون کوونکې او د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو برخې مرستیاله هیدر بار وایي په یاده غونډه به په بیلابیلو برخو کې له افغان نجونو او ښځو د ملاتړ په اړه خبرې وشي. یو شمېر افغان نجونې او مېرمنې وایي له دې غونډې هرکلی کوي، خو وایي تیرو ورته غونډو د دوی ستونزې حل یا کمې کړې نه دي.
افغان ښځو نجونو ته د عدالت غوښتنې او له دوی څخه د ملاتړ په هدف د غونډو په دوام دا ځل د امریکا د کانګرس د بشري حقونو کمیسیون د یوې غونډې کوربه دی. په دې غونډه کې چې د امریکا په وخت غرمې 2 بجې او د افغانستان په وخت 12:30 بجې د امریکا په واشنګټن ډی سي ښار کې جوړیږي، ګډون کوونکي به په افغانستان کې د ښځو نجونو د بشري حقونو د اوسني وضعیت په اړه خبرې وکړي او د کانګرس د اقدام لپاره به سپارښتنې وړاندې کړي. تکر شوې په دې غونډه کې د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړی استازي رینا میری، د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو برخې مرستیاله هیدر بار، د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان برخې څېړونکي میترا مهران او د ښځو د حقونو فعاله وحید امیری ګډون وکړي. سربېره پر دوی د کورنۍ او بشري حقونو په مرکز کې د حقوقي مطالعاتو مرستیال استیفانو جینارینی او د حقوقو پروفیسر جین ادولف به هم په دې غونډه کې برخه واخلي. میرمن هیدربار ازادي رادیو سره په خبرو کې دغه غونډه له افغان ښځو نجونو سره د امریکا دښمنو د یادولو لپاره یو فرصت وبلله. هغې وویل چې دوی به په دې غونډه کې په امریکا غږ وکړي چې د هغو هڅو ملاتړ وکړي کوم چې طالبان د افغان ښځو او نجونو په وړاندې د جرمونو لپاره حساب ورکوونکي ګڼي. نوموړی زیاته کړه:
We'll also be calling for the US to make it easier for Afghan women and girls.
موږ به په امریکا غږ وکړو چې د افغان مېرمنو او نجونو لپاره د کډوالۍ وضعیت اسانه کړي، څو په دې هېواد کې بیا میشته شي، او د افغانستان دننه او بهر د بشري حقونو مدافعین تمویل کړي او وګوري چې دوی مرستې د زده کړې برخې په ګډون څنګه کولای شي، د ښځو او نجونو سره مرسته وکړي او ډاډ ترلاسه کړي چې شر دوستانه مرستې په حقیقت کې ښځو او نجونو ته رسیږي.
Women and girls.
هیدر بار دغه شان زیاته کړه چې یو له وړاندیزونو څخه به یې دا وي چې د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړی استازی رینا میری دفتر دی دایمي شي. یو شمېر افغان نجونې او ښځې که څه هم له دې غونډې هرکلی کوي، خو وایي نور دې ډول غونډو ته خوشبینه نه دي. له خپلو بنسټیزو حقونو بې برخې دوه نجونو چې نه یې غوښتل نومونه یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل:
زما په نظر باندې دغه نورې غونډې هم څه سوي دي، داسې خاص بدلون د افغان ښځو په ژوند کې نه دی راغلی او د اسلامي امارت دریس د دوی په وړاندې نه ده بدل شوی. زه هیله لرم چې دا غونډه ګټه وکړي او هرکلی یې کوو، خو ځکه پخوانیو ګټه نه ده کړې نو داسې خاص امید شاید ورته شتون ونه لري.
تر څو چې خپل افغانان په دو کېنني او خپل افغانان د افغان مېرمنو په هکله باندې یو تصمیم ونه نیسي، فکر نه کوم چې خارجي غونډې به ډېرې تاثیرناکې وي د افغان نجونو په ژوند کې او فعلي وضعیت لپاره.
د امریکا د کانګرس د بشري حقونو کمیسیون د غونډه نن په داسې حال کې جوړیږي چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین د زمري په 4 نیټه له تلونیوز خصوصي رسنۍ سره په خبرو کې د غونډه نمایشي وبلله او وی ویل هغه کسان چې په دې غونډه کې ګډون کوي یا هلته څه وایي د افغانستان د ښځو استازولي نه کوي. طالبانو په افغانستان کې له بیا ځلي واکمنېدو وروسته پر افغان مېرمنو ګڼ شمېر محدودیتونه لګولي دي چې پراخو کورنیو او نړیوالو غبرګونونو سره مخ شوي او په وار وار یې د لرې کولو غوښتنه شوي، خو طالبانو په خپلو پرېکړو کې کوم بدلون نه دی راوستی.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو. قضاوت
تاسو وکړی.
آزادی رادیو څلوروي ساعته
په دې خبرونه کې د افغانستان او جهان پړنو راپورونه هم درته لرو. خو اوس راځو یو بل راپور ته. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل میک وای له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلو وروسته له زندان نه تښتېدلي زرګونه داعش جنګیالي اوس په نورو هیوادونو کې د داعش په بریدونو کې مرسته کوي. نوموړي ویلي دا جنګیالي د افغانستان په ګډون د پاکستان او تاجکستان په ځینو سیمو کې میشتي. دا اندېښنه په داسې حال کې ده چې د یو شمېر امریکایي رسنیو د راپورونو پر بنسټ د تېرې جون میاشتې په 11مه په امریکا 8 تنه تاجکستاني وګړي د داعش د غړیتوب په تور نیول شوي وو. پاتې حال یې
د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال له افغانستانه بهر د داعش د وسلوالو د عملیاتي وړتیاو د ډیرېدو په اړه اندېښنه ښودلې. نوموړي ویلي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو او د افغان حکومت له پرځېدو وروسته زرګونه داعش جنګیالي له باګرام زندان تښتېدلي او د افغانستان په ګډون د پاکستان او تاجکستان په ځینو سیمو کې میشت شوي دي. هغه زیاته کړې دغه جنګیالي اوس په نورو هیوادونو کې د داعش په بریدونو کې مرسته کوي. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال دا خبرې له سی بی سی شبکې سره په مرکه کې کړي. نوموړي چې د دې مرکې یوه برخه پرون ناوخته په خپله ایکس پاڼه هم خبره کړې ویلي
موږ د افغانستان د مخکینی حکومت پر ضدل ولیدل. په زرګونو د داعش جنګیالي د باګرام له زندانه ووتل او په افغانستان، پاکستان او تاجکستان کې میشت شول. بیا د سیمې هیوادونو لارې ونیول او د مکسیکو له لارې متحدو ایالتونو ته راغلل. موږ په دې اړه په کراتو خپلې اندېښنې مطرح کړې دي، خو تازه بی آی د داعش اته غړي نیولي. خو پوښتنه دا ده چې نور څومره کسان دلته په متحدو ایالتونو کې دي.
جمهوري غوښتونکي مایکل مکال د جو بایډن ادارې له سرسختو مخالفینو څخه دی. په ځانګړي ډول یې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د هغه د حکومت پریکړې په وار وار نقد کړي، هغه چې ولسمشر بایدن یې ننګه کوي او پر ځای بولي. دا په داسې حال کې ده چې د یو شمېر امریکایي رسنیو د راپورونو پر بنسټ د تېرې جون میاشتې په 11مه د امریکا په نیویارک او لاس انجلس کې 8 تنه تاجکستاني وګړي د داعش د غړیتوب په تور نیول شوي. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال له دې وړاندې د روان کال د وري په میاشت کې هم له افغانستانه بهر د داعش د وسلوالو د عملیاتي وړتیا او د ډیرېدو په اړه اندېښنه ښودلې وه. نوموړي ویلي و چې داعش امریکا او اروپا ته لوی ګواښ دی. په افغانستان کې د داعش وسلوالو د موجودیت او نورو هیوادونو ته د دغه وسلوالې ډلې د احتمالي ګواښونو په اړه اندېښنې لا له وړاندې موجودې دي. د روان کال د اپریل په میاشت کې د امریکا د مرکزي قومندانۍ پخواني قومندان فرانک مکنزي هم له ای بی سي سره په یو مرکه کې د داعش لخوا په امریکا او نورو هیوادونو کې د بریدونو لپاره د قوي ارادې خبرداری ورکړی و. نوموړي ویلي و چې دا ډله له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته پیاوړې شوې ده. له دې وړاندې د روان میلادي کال د مۍ په 4مه د امریکا د سولې انسټیټیوټ په یو راپور کې په افغانستان کې د داعش د خراسان څانګې د وسلوالو د فعالیتونو د ډیرېدو خبر ورکړی و. خو طالبانو په وار وار په افغانستان کې د داعش د وسلوالو د ځپلو خبره کړې. دا په داسې حال کې ده چې په یو تازه اقدام کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د داعش خراسان ډلې د مالي شبکې د لمنځه وړلو لپاره 10 میلیونه ډالر جایزه هم ټاکلې ده.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12:09.
ازادي رادیو څلوروش ساعته.
په گاونډي ایران کې د افغان کډوالو په حال یو راپور لرو. په ایران کې یو شمېر افغان کډوالې دا کوي چې د دوی پر وړاندې تاوتریخوالی او زور زیاتی ډېر شوی دی. په ایران کې له افغان کډوالو سره ناوړه چلند وروسته له هغه زیات شوی چې په دې وروستیو کې یو افغان ځوان د ایران په ختیځ کې د یو ایراني وګړي په وژلو تورن شوی و. دا په داسې حال کې ده چې له هیواده د افغان کډوالو ایستل هم چټک شوی دی. نور حال یې په دې راپور کې واوري.
په ایران کې یو شمېر افغان کډوال ادعا کوي چې تازه د دې هیواد په یو شمېر سیمو کې د ځایي اوسیدونکو لخوا له دوی سره ناوړه چلند او زور زیاتی شوی دی چې د دوی په خبره ورسره یې ستونزې څو برابره ډېرې شوې دي. دوی ادعا کوي چې د ایران په ځینو سیمو کې یو شمېر افغان کډوال د ایرانیانو لخوا وهل شوي او حتی ځینې شخصي توکي هم غلا او ترې وړي دي. په ایران کې یو افغان کډوال چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي د دوشنبې په ورځ یې ازادي راډیو ته وویل
ستونزې
ډېرې دي. مونږ شهریوار په اوله سیمه کښې اوسېږو. وروسته له هغې موضوع چې د ایرانیانو او افغانانو ترمنځ شوې، هر څوک چې اسناد ولري او که یې ونه لري وړي وهي او ټکوي. د شپې 10 بجې وې، ماما سره مې تلو کور ته، درې هلکانو ودرولو، هم یې ووهلو، هم یې رانه موبایلونه واخیستل.
په ایران کې یو بل افغان کډوال چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې په ایران کې د ځایي خلکو لخوا څو ځلې ورسره ناوړه چلند شوی.
افغان اخر تحت شکنجه است، هر کوچه که میرن دا 12 نفر د جان افغان
افغانان ډیر ځورول کیږي. هر چیرې چې لاړ شي لس یا 12 کسان پرې بریچ کوي، وهي او ټکوي. که د ډوډۍ اخیستلو لپاره نانوایانو ته لاړ شي او یا مغازو ته، کنایې ورته وایي. څو ځله ماته خپله پیښ شوي، مثلا وایي توهین ډوله خبرې کوي، وایي زه خپل ملک دلته څه کوئ، سپکاوی مو کوي.
د راپورونو له مخې د پولیسو او یو شمېر ایرانیانو لخوا د افغان کډوالو ځورونه او ناوړه چلند وروسته له هغې زور واخیست چې شاوخوا یوه اونۍ وړاندې یو افغان ځوان د خپل ایراني کارمشر چې د یوه رستورانت خاوند و په وژلو تورن شو. که څه هم د ایراني پولیسو لخوا د قاتل هویت او د وژنې انګیزه نه ده روښانه شوې، خو ځینې ادعاوې شته چې د دې وژنې عمل یو 12 کلن افغان ځوان و. له پیښې وروسته د ایران د فارس ولایت د خوردر ولسوالۍ په خلنج سیمه کې هم ځایي خلکو د افغان کډوالو پر کورونو د اور اچولو هڅه وکړه، چې له امله یې په سیمه کې یو شمېر افغانانو خپل کورونه پرېښودل. دا په داسې حال کې ده چې د جمعې په ورځ د جولای په 20 د تهران له 15 سیمې څخه تصویري ویډیوګانې په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې چې اوسیدونکو پکې د ایران حکومت باندې د افغان کډوالو سره پر سیاست اعتراض کوي او د مرګ پر افغاني نارو شعارونه ورکوي. د راپورونو له مخې دغه لاریونونه او اعتراضونه هم په ایران کې د افغان ځوان لخوا د یوه ایراني د وژل کېدو په غبرګون کې شوي دي. په همدې حال کې په ایران کې د ټولنیزو رسنیو له لارې د آنلاین کمپاین یوه نوې څپه پیل شوې چې له دغه هېواده د افغان کډوالو د ایستلو غوښتنه کوي. په همدې حال کې داسې راپورونه هم خپاره شوي چې په ایران کې یو شمېر افغان کډوال ادعا کوي چې د ایران حکومت له هرې کورنۍ څخه هر کال له 100 څخه تر 200 ملیونو ریاله چې 2 تر 5 زره ډالره کېږي په دغه هېواد کې د پاتې کېدلو او خدماتو ته د لاسرسي په برخه کې له افغان کډوالو غوښتي او خبرداری یې ورکړی چې د نه پرې کولو په صورت کې به له یاد هېواده وایستل شي. هممهاله په دې وروستیو اونیو کې له ایران څخه د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ هم چټکه شوې او هر ورځ 100 کډوال له یاد هېواده ایستل کېږي. د طالبانو د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت په خبره یوازې د شنبې په ورځ له ایران څخه 10 زره کډوال افغانستان ته راستانه شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
تاسو اوس کولی شئ د افغانستان او نړۍ په اړه د نورو راپورونو لپاره زموږ ویب پاڼې ازادي .com ته سر ورښکاره کړئ. زرګونه فلسطینیان نن وروسته له هغه په خان یونس ښار کې خپلو کورونو ته ستانه شول چې اسرائیلي سرتیري ترې ووتل. په غزه کې د اوربند لپاره له 2 میاشتې راهیسې چې پیل شوی و، د منځګړو هڅو لا هم نتیجه نه ده ورکړې. په عین حال کې د غزې روغتیایي چارواکو ویلي چې په خان یونس کې یې د 240 فلسطینیانو مړی موندلی دي. نور حال یې په دې راپور کې واوري.
د غزې د تړانګې په مهم ښار خان یونس کې چې د اسرائیلو د وروستیو عملیاتو په ترڅ کې تر ډیره ویجاړ شوی، زرګونه فلسطینیان نن خپلو مینو ته ستانه شول. په دې سیمه کې د اسرائیلو عملیاتو چې د اسرائیلي چارواکو په وینا هدف یې د حماس ډلې ځپل و، یوه اونۍ دوام وکړ. متحد ایالات او اروپایي ټولنه حماس تروریستي ډله بولي. د راپورونو له مخې د اسرائیلي ځواکونو تر وتلو وروسته فلسطینیان څه پلي څه په خرګاډو له خپلو وسایلو سره خپلو کورونو ته ستانه شول. په داسې حال کې چې ډیری کورونه ویجاړ شوي وو. عیني شاهدان وایي چې اسرائیلي ځواکونو د بني ساحلا په نوم د خان یونس لویه هدیره او شاوخوا کورونه او سړکونه په بولدوزرونو وران کړي. د سیمې ډیری اوسیدونکي وایي چې دوی د 3 ځل لپاره بې ځایه شوي دي. د اسرایلو پوز ویلی دی چې ځواکونو یې د یوې اونۍ عملیاتو په ترڅ کې له یو نیم سل ډېر فلسطیني وسله وال وژلي. د وسلو د لیک تونلونه یې ویجاړ کړي او وسلې ترې ضبط کړي دي. په عین حال کې د غزې روغتیایي چارواکو خبر ورکړی چې د اسرایلي سرتیرو تر وتلو وروسته یې د 22 فلسطینیانو مړي د خان یونس په ختیځ کې موندلي دي. د غزې د بیړنیو خدماتو ادارې ویلي دي چې 200 نور کسان لا هم لادرکه دي او د موندلو لپاره یې عملیات روان دي. په غزه کې د اوربند لپاره له میاشتو راهیسې پیل شوو د منځګړو هڅو لا هم نتیجه نه ده ورکړې او د دوشنبې په ورځ اسرایلو او حماس یو ځل بیا پر یو بل تور ولګاوه چې په دې برخه کې د پرمختګ پر وړاندې خنډ جوړوي. حماس داسې یو اوربند غواړي چې په نتیجه کې یې د غزې جګړه پای ته ورسیږي، خو د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي دي چې دا کړکیچ یوازې هغه مهال پای ته رسیدای شي چې حماس ډله ماته شي. د دواړو خواوو ترمنځ د اوربند عملي کېدو د څرنګوالي په برخه کې اختلافونه هم پر ځای پاتې دي. د غزې روغتیايي چارواکي وایي چې د تیر کال د اکتوبر په 8مه د غزې د جګړې له پیل راهیسې د اسرایلو په پوځي عملیاتو کې 9400 فلسطینیان وژل شوي او له 9000 زیات نور ټپیان دي. په عین حال کې د ګولان د لوړو په اشغالي سیمو کې په یو توغندوی برید کې د 200 اسرائیلي زلمیانو تر وژل کېدو وروسته د اندېښنې په زیاتېدو دي چې د غزې جګړه د ټول منځني ختیځ په کچه پراخه نشي. اسرائیلو او متحدو ایالاتونو ویلي دي چې د حمله د ایران پلوي حزب الله ډلې لخوا شوې ده. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون په مجدل شمس ښار کې هغه ساحې ته ولاړ چې دا توغندوی برید پکې شوی و او وی ویل دا برید به بی ځوابه پرې نه ږدي. هغه زیاته کړه چې د اسرائیلو غچ به ډیر سخت وي. خو د امریکا د دفاع وزیر لوید اوستین ویلي دي چې دای فکر نه کوي د اسرائیلو او حزب الله ترمنځ جګړه به پراخه شي. اوستین چې د بهرنیو چارو له وزیر انتونی بلینکن سره یو ځای د فلیپین په پلازمینه مانیلا کې دی، نن خبریالانو ته ویل چې د لبنان او اسرائیلو په ګډ سرحد کې د کړکیچن حالت له کبله له اندېښنو سره سره فکر نه کوي چې دا کړکیچ به د سیمې په کچه په لویه جګړه بدل شي.
را پورونه مرکه او اوریدونکو
د یو پاکستانی چارواکي هغه څرګندونه چې ګواکې دغه هیواد هڅه کوي چې د بدخشان د واخان دهلیز لاره منځنۍ آسیا ته لاسرسي پیدا کړي اندېښنې راپورته کړي دي. د خیبر پختونخوا ایالت والی فیصل کریم غندی په یو مرکه کې ویلي چې دا لار د پاکستان د سوداګریزو موخو د ترلاسه کولو لپاره تر ټولو ښه لار ده. نور حال یې د سنا کاکړ پر راپور کې واوري.
د پاکستان د خیبر پختونخوا والی فیصل کریم کندی ورستیو ترګندونو چې پاکستان هڅه کوي د افغانستان د واخان دهلیز لاره منځنۍ آسیا ته لاسرسي پیدا کړي اندېښنې راپارولې دي. کندی په یو مرکه کې چې د جولای په 25مه د خان کاس پودکاست لخوا خبر شوی ویلي پاکستان به د دې لارې په کارولو سره خپل لوی سوداګریز او سیمه ییز اهداف ترلاسه کړي. نوموړي په واخان کې د پاکستان د موجودیت ترڅنګ د امنیتي ننګونو ټي ټي پي او تایش وسلوالو ډلو د شتون په اړه د اندېښنو په تړاو د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې هره ستونزه د حل یوه لاره لري. واخان د افغانستان د پامیر په غرونو کې یو تنګ دهلیز دی چې څلور هیوادونه چین، پاکستان، افغانستان او تاجکستان سره نښلوي. دا دهلیز د افغانستان په شمال ختیځ کې د دې هیواد او چین ترمنځ تر ټولو لنډه پوله ده چې شاوخوا 1 کیلومتر اوږدوالی لري او افغانستان غواړي له دې لارې چین او منځنۍ آسیا سره اړیکه ولري. خو پاکستان هم هڅه کوي چې د افغانستان واخان 3 کیلومتره لارې ته په لاسرسي سره تاجکستان، قزاقستان او د منځنۍ آسیا له نورو هیوادونو سره ونښلي. خو ولې دې لارې ته د پاکستان لاسرسي او د واخان له لارې یو اړخیزې سوداګري غبرګونونه راپارولې دي او دا د نورو سیمو د تګ راتګ پر حق او ستراتیژیک ارزښت څومره اغېز کوي. د اقتصادي چارو یو کارپوه او د ننګرهار پوهنتون مخکینی استاد بشیر دودیال ازادي راډیو ته وویل له واخان څخه د پاکستان ترانزیت په افغانستان ته هیڅ ترانزیتي ګټه ونه رسوي.
اینا میخوان که از همون جای باید آسیا میانی را بکشن ولی قطر به مفاد افغانستان
دا قطعا د افغانستان په ګټه نه دی ځکه افغانستان نشي کولای له دې کمې فاصلې څخه د ترانزیت کافي حق ترلاسه کړي. افغانستان نشي کولای ترې اقتصادي ګټه پورته کړي او څو کسان کار ته وګماري ځکه هلته د سټېشن د جوړو ولو او د تخلی او بارخستن امکانات نشته.
ایجاد شوه میتونه ولا هم تخلی او بارګیری د وجه صورت گرفته میتونه.
د ښاغلي دودیال په خبره د افغانستان د واخان دهلیز له لارې له منځنۍ اسیا سره د پاکستان اړیکه به لویې سیمه ییزې پروژې لکه کاسا زر، تاپی، توتاب او نور چې پاکستان به په راتلونکي کې د دې پروژو له لارې د افغانستان څو ولایتونو څخه د ترانزیت حق ورکوي کمزورې کړي. د بدخشان د واخان دهلیز په اړه د دې پاکستاني چارواکي څرګندونې په ټولنیزو رسنیو کې هم غبرګونونه راپارولي دي. د ټولنیزو رسنیو یوه فعال عبدالرحمن سلیم په خپله فیسبوک پاڼه کې یوه ویډیو خپره کړې چې پکې ویلي دي چې ولې د ده په اند دې ترانزیتي لارې ته د پاکستان لاسرسی د افغانستان په ګټه نه دی.
پاکستان به دغه ته ترجیح ورکوي. ولې؟ دغه ون ټایم انویسټمنت دی. ون ټایم انویسټمنت په دې مانا چې یو ځل سرمایه ګذاري کوي، نور ستا څخه بېرمه کېږي، په تا باندې تکا ختمېږي، په تا باندې متکي نه وي، تا نور حق العبور نه درکوي. که په دې لاره باندې تېرېږي نو که دوه نیم سوه میلیون ډالر یا دوه سوه میلیون ډالر یا درې سوه میلیون ډالر اول پکې مصرفېږي، کال په کال تا ته پنځوس شپېته سل یا هماغه د قراراتو طبق چې هر څومره وي هغه تا ته حق العبور درکوي، خو د لس کیلومتر حق العبور به څومره وي.
د ټولنیزو رسنیو یو بل کاروونکی صدران په خپله ایکس پاڼه د پاکستاني چارواکي د څرګندونو ته د شک په سترګه ګوري او د طالبانو له حکومت غواړي چې پاکستان ته د دې کار اجازه نه ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو پر افغانستان بیا واکمنېدو وروسته په واخان کې د اقتصادي لارې په جوړولو ډېر ټینګار کړی. تېره اونۍ د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی او د دوی د حکومت د رئیس الوزرا اداري مرستیال عبدالسلام حنفي د چین د فرهنګ او ګرځندوی وزارت له مرستیال لیچون سره په لیدنه کې د بدخشان واخان له لارې د افغانستان او چین ترمنځ د ځمکني اتصال پر اهمیت ټینګار وکړ او زیاته یې کړه چې د واخان دهلیز پرانیستل به د افغانستان او چین ترمنځ د اقتصادي اړیکو په پیاوړتیا کې مهم رول ولوبوي. د واخان شینجن لارې د پنځوس کیلومتره اوږد سړک جوړولو کار د دوه زره یوویشتم کال په مې میاشت کې پیل شو، خو ورته د طالبانو له رسېدو درې میاشتې وروسته ودرول شو. خو د طالبانو حکومت د دغه سړک د جوړولو کار بیا پیل کړ. د اپریل په میاشت کې د طالبانو حکومت د کلیو د پراختیا او بیارغونې وزارت سرپرست ملا محمد یونس اخونزاده اعلان وکړ چې د دغه سړک کار به ډېر ژر بشپړ شي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې په 2022 کال کې داسې اندېښنې موجودې وې چې پاکستان هڅه کوي له افغانستان سره د اوږدمهاله ترانزیتي تړون په تحمیلولو سره د واخان له لارې تاجکستان سره ونښلي. خو هغه مهال طالب چارواکو ویلي وو چې د دوی حکومت چمتو نه دی د خپلې خاورې یو انچ هم نورو ته ورکړي. هغه مهال دغو اندېښنو ته په غبرګون کې د طالبان حکومت د دفاع وزارت سرپرست محمد یعقوب مجاهد په یوه غونډه کې ویلي وو چې واخان افغانستان ته د سر حیثیت لري او ترې نه تیریږي.
ازادي راډیو ته غوا کې اساس د ازادي راډیو خبرونه څلروي ساته په ټول افغانستان کې اوریدلای شي. د نورستان اوسیدونکو وای د تیر شپې او نن سهار شدید اورښتونو او سیلابونو خلکو ته زیات مالی زیانونه اړولې دي. سرکونه، سربندونه او نور ټولګټې زیانونه زایونو ته یې تاوان رسولې دي. د یوې ونې وړاندې سیلابونو کې ویجاړ شوي زیونه لا نه دي ترمیم شوي چې تازه سیلابونو نور ویجاړي رامنځته کړې ده. نور حالې په دې راپور کې واوري.
د نورستان اوسیدونکو وای تیره شپه او نن ورځې په سیمه کې د شدید باران، توپان او سیلابونو راوتلو په وجه کرهڼیزې ځمکې، ویلې، سربندونه او سرکونه ویجاړ شوي او دوی ته زیات مالی زیانونه اړولي دي. د لویدیز نورستان قومي مشر مولوي سیف الله دیوبندي د تازه اورښتونو او سیلابونو د زیانونو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
توپانونو او سیلابونو له امله خلکو ته مالی زیانونه اړولي دي. دې جملې څخه ویلی شو چې پوشال په لشتګام کلی کې سیلاب راغلی دی، تقریبا زراعتي ځمکه تخریب کړې دي، دغه ونې خراب کړې دي، همدغه رنګه د پوشال سرک هم تخریب شوی دی.
د نورګرام ولسوالۍ مرستیال مولوي سخی محمد هم ازادي راډیو ته ومنله چې د ولسوالۍ په بیلابیلو درو کې توپانی باران او سیلابي ولسونه ستونو سره مخ کړی دي.
درې سو شاوخوا د خونې لمنځه تللې دي. نور اویا اتیا دربه زیات وکم هغه مختلفو ساحو کې ځمکې هم د تخریب شوي فصلونه لمنځه تللې دي. سرکونو په اندازه چې ما اوس مجموعه کړله تقریبا شل کیلومتره پورې په مختلفو درو کې ده، نو تخریبات شوي دي. باران طوفاني و کلتن دریغه سرک په مکمل باندې او ما منشي ته ویل چې دا سرک ته نور ګاډي مه پرېږده.
د کامدیش ولسوالۍ اوسیدونکي هم وایي روان شکن د باران، توپان او سیلابي د ولسوالۍ زیاتې برخې زیانمنې کړې دي. د یادې ولسوالۍ د کشتوز اوسیدونکي مولوی نعمترحمان راته وویل دوی تیر کال له ویشت کلنې کډوالۍ وروسته خپلو ورانو ویجاړو مینو، کرهڼیزو ځمکو، ویالو، سربندونو او سرکونو ته راستانه شول. په وینا یې پخوانۍ ورانې ویجاړې له پوره نه وی رغولې چې نننی باران او سیلاب ورته د یو کال خواري په خړو بوله هوکړه.
د مهاجرت نو وروسته خپل مینو ترستن شو، نو ډېر په مشکلاتو یې سرک او سربندونه ترمیم کړو، او سرک خو هیڅ په سرک حساب نه دی. نو د ورختونو او د همدغه د سیلاب د امله هغه زراعتي ځمکې چې د دې یوازینۍ هیله وي هغه یې ټولې تخریب کړې دي.
توپانی بارانونو او سیلابونو ځپلي خلک لمرستندوی دارو حکومت څخه د عاجل مرستو غوښتنه کوي. هڅه مو وکړه چې په ټول نورستان کې د تازه طبیعي آفاتونو له امله د رامنځته شوو ویجاړیو او د خلکو د غوښتنو په اړه له چارواکو ځواب ترلاسه کړو، خو د راپور خپرېدو پورې پرې بریالي نه شو. نورستان د هیواد په ختیځ کې پروت غرنی ولایت دی چې هر کال د سیلابونو راوتلو له کبله پکې خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اوړي.
په راتلونکو څو شیبو کې 15 دقیقې بحث درته لرو چې زموږ همکار عصمت څاروان به له خپلو میلمنو سره د ایران او پاکستان د کډوالو په ستونزو بحث وکړي، خو په سر کې لنډ خبرونه. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت هغه قونسلي خدمات چې په بهر کې د افغانستان د یو شمیر ډیپلوماټیکو استازولیو لخوا افغانانو ته وړاندې کیږي بې اعتبار اعلان کړی دی. د دې وزارت ویان حافظ احمد نن پر ایکس شبکې په یو ویډیوي پیغام کې وویل چې د طالبانو حکومت د دې حقوقي اسنادو پر وړاندې هیڅ راز مسؤلیت نه لري. طالبانو حکومت د نړۍ هیڅ هیواد تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلی، ځکه نو په ډیری هیوادونو کې د پرزیدلي جمهوري نظام ډیپلوماتان خپلو دندو ته دوام ورکوي او طالبان له څو هیوادو پرته په نور نړۍ کې استازولي نه لري. یونیسف وایي په افغانستان، بنگلادیش، هند او نیپال کې وروستیو بارانونو او سیلونو د شاوخوا 6 میلیون ماشومانو ژوند له خطر سره مخامخ کړی دی. د ملګرو ملتونو دې اړوندې ادارې په دې هیوادونو کې د ماشومانو د خوندیتوب لپاره د سمدستي اقداماتو غوښتنه کړې ده. د یونیسف د جنوبي اسیا د څانګې مشر سنجیویجی سیګارا د بارانونو او سیلونو په نتیجه کې د دې کوچنیانو او تنګیو ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ بللی او وایي د هغو مصیبت د خپلو ماشومانو او د هغوی د کورنیو د روغتیا او خوندیتوب لپاره اندېښنه لري چې سیلونو بې کوره کړي دي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د هغې خونړۍ حملې پر وړاندې د سخت ځوابي اقدام ژمنه کړې ده چې د اشغال شوي کولان په لوړو کې 12 اسرائیلي تنکی ځوانان ووژل. نتنیاهو پرون د جولای 9 نیټه په مجدال شمس ښار کې هغې ساحې ته چې دا توغندي پکې حمله پکې شوې وه ولاړ او وی ویل د اسرائیل دولت به دا برید بې ځوابه پرېنږدي او نشي پرېښودلی. تمه ده چې مسعود پزشکیان نن د ایران د نوي ولسمشر په توګه په پارلمان کې لوړه وکړي. پزشکیان د جولای په 1 د ولسمشرۍ د انتخاباتو ګټونکي اعلان شو. نننیو مراسمو ته د طالبانو د حکومت پلاوی په ګډون د یو شمیر هیوادو استازي هم وربلل شوي دي. د ایران لوی مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای 13 پزشکیان رسما د نوي ولسمشر په توګه تایید کړ او لارښوونه یې ورته وکړه چې د لویدیځ پرتله د ایران له ګاونډیانو سره د اړیکو پر جوړولو ډیر تمرکز وکړي. پزشکیان مخکې له لویدیځو هیوادونو سره د اړیکو جوړولو ته لیوالتیا ښودلې وه. د زړه جراح 9 کلن پزشکیان د معتدلو اصلاح غوښتونکو له ډلې دی چې د جولای په 15 نیټه یې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په 2 پړاو کې بنسټپال کاندید سید جلیلی ته ماتې ورکړه.
دو خبرې دي، یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په روسیو کې ایران او پاکستان د افغان کډوالو د استلو لړۍ چټکه کړې ده. پاکستان د تیر کال له اکتوبر څخه د بې اسناد افغان کډوالو د استلو بهیر پیل کړ چې د بیلابیلو راپورونو پر اساس تر اوسه پاکستان له خپلې خاورې شاوخوا 6 لک افغانان استلی دي. ایران هم له پاکستان سره تقریبا هممهاله د افغان کډوالو استلو ته زور ورکړی دی. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو خدمت پر اساس هر ورځ د تورخم سپین بولدک اسلام کلا او د نیمروز د وریخم بندرونو لاري زر تن افغان کډوال افغانستان ته داخلي شي. په ورسته یو ونی کې ایران او پاکستان لا ډیر افغانان لخپلو هیوادونو استلی دي. ایران او پاکستان په داسې وخت کې د افغان کډوالو د استلو پروسه چټکه کړې چې افغانستان له بشري بحران سره مخامخ دی. ډیر خلک اوزګار دي، کار نه موندل کیږي او اقتصادي ستونزې تر بل هر وخت زیات دي. زه اسمت ساروانیم په دې بحث کې زموږ میلمانه دي د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې مؤسس صدیق منصور انصاري، همداراز د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت پخوانی سلاحکار حافظ الله میاخیل. البته میاخیل سره خبرې کړې دي، په بحث کې په ژوندۍ بڼه به برخه نه لري بلکې ثبت شوې خبرې دي. انصاري صاحب، ستاسو په نظر د پاکستان او ایران له لوري د افغان کډوالو د استلو انګیزه څه ده؟ سیاسي که فکر کوي د دوی خپل اقتصادي مسائل شته؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سروان سپتاسي ټولو درنو همکارانو معزز او میلمنو اوریدونکو ته السلام علیکم رحمت الله. موږ او تاسو وینو چې د افغانستان په دې نږدې راتلونکي تاریخ کې ایران او پاکستان البته ولسونه ایله افغانانو سره اخی اړیکې درلودي، خراسان در سمو درلوده، حکومتونو هم په زینو پیرونو کې زینو ادارو یې مرستندوی رول لوبوله، مګر استخباراتي ادارو او سیاسي زینو برخو او ادارو یې د افغانانو په وړاندې خرول نه دی درلودلی. له بده مرغه په څو بودونو کې دوی له افغانانو سره پراخې جفاوې کړي چې هغه د افغانستان د امن او ټیکاو په ورانولو کې، له مهاجرو افغانانو له بده مرغه په ځینو مواردو کې ناوړه ګټه اخیستې، په پردیو جګړو کې د هغوی د جنګولو لکه د فاطمیون په نوم د سوریې او عراق او نور جنګونو کې، دغه راز کشمیر په جګړو کې، د پاکستان لخوا په مختلفو برخو کې ترې استفاده شوې ده. د دې تر څنګ اقتصادي مسایل هم شته. موږ مهاجر افغانان هلته په دوه یا دریو کټګوریو سره ویشلی شو. یو هغه بېوزلي او بېچاره افغانان دي چې همیش د پاغي هیوادونو کې د پولیسو او استخبارات لخوا پراخ ځورول کیږي، نیول کیږي، او لاغوی نه دی سیاسي حربې په توګه د تاریخ په اوږدو کې د افغانستان پښتو حکومتونو
درست. انصاری صاحب، د دې لپاره چې خبرې ډېر وژدې نشي، ستاسو کلن راته وایي چې د پاکستان او د ایران هدف دا چې اوس د کډوالو استلو ته زور ورکړی دی سیاسي دی، غواړي په یو ډول کوم سیاسي اهداف شته په منځ کې، او کنه فکر کوي چې ډېر زیات افغانان ورغلي دي، شمېر یې به هده زیات دی، دوی خپل اقتصادي مشکلات لري او دا یو لوی پیټی دی، غواړي چې نور ځان ترې خلاص کړي؟
نو دوه مسلې دي. ما مخکې اشاره وکړه، غواړم په لنډو ټکو دا تاسو ته واضح کړم چې یو خدغه بیچاره او غریب افغانان دي چې له دې د سیاسي اربو په توګه ګټه اخلي او په ډیرو برخو کې هم د استخباراتي او نظامی ګټو لپاره. دویم هغه پانګوال افغانان دي، د پانګو لرونکي دي، چې هغوی نه یوازې دا چې پراخ سهولتونه او اسانتیاوې ورته برابرې کړي، د هغوی د پانګو د جلب او جذب لپاره د اوس هم کار روان دی چې نورو افغانانو ته هم امکانات برابر شي. موږ او تاسو وینو چې په ایران
کې ما سوال تم جواب راکو. ډیر مننه انصاری صاحب کوربدان. اوس په دې کډوالو په ارتباط د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو د پخوانی سلاحکار ښاغلی میاخیل نظر واورو.
ساروان صاحب، پاکستان او ایران تل د کډوالۍ له مسلې څخه د یو سیاسي فشار په توګه ګټه پورته کړي. البته د کډوالۍ مسله یو بشري او انساني مسله ده او دا باید له سیاسي مسایلو سره ګډ نشي. موږ او تاسو شاهدان یو چې زموږ او ستاسو هیوادوال په ډیر بد وضعیت کې هلته ژوند کوي. په ایران کې وضعیت ډیر بد شوی په دې وروستیو کې. البته د دغه نوي حکومت پر اتاک سره دغه وضعیت ښایي نور هم پسې خراب شي. ایران پریکړه وکړه چې مونږه دیوال جوړول افغانستان سره پر پوله. یعنی دا ټول هغه مسائل دي چې د بشري حقوقو له قوانینو څخه سرغړونه ده، د جنیوانو 1951 کنوانسیون څخه سرغړونه ده. خو متاسفانه پاکستان او ایران دغه کنوانسیون ته هم متعهد نه دي. ایران په مشروط ډول دغه کنوانسیون لاسلیک کړی. بل دلیل د افغان کډوالو د ایستلو دا ده چې البته داسې څوک نشته چې د دوی له حقونو څخه په کوربه هیوادونو کې دفاع وکړي. البته دا د افغانستان مسولیت ده چې د خپلو ادباو له حقونو څخه په بهر کې دفاع وکړي د اساسي قانون پر اساس. خو متاسفانه موږ داسې یو حکومت نه لرو چې په دغه سطح یې او له ایران سره یا پاکستان سره په دې برخه کې مذاکره وکړي او له نړیوالو ادارو څخه یونیسیار او آی او ایم سره په ګډه په دې برخه کې کار وکړي ترڅو د دوی له حقونو څخه په دغو هیوادونو کې دفاع وشي. نو متاسفانه دغه ستونزې جریان لري.
د شاغلی میاخیل نظرم واوریدو. انصاری صاحب، تاسو له شاغلی میاخیل سره څومره موافق یاست؟ دوی وایي چې اوس افغانان چې مهاجر دي په خپل په داخل دی افغانستان کې داسې یو قوي حکومت نشته چې د دوی دفاع وکړي. ټولو ته معلوم ده چې په افغانستان کې داسې یو حکومت دی چې په ټوله نړۍ کې منزوي دی. د هغه خبرې ته خو څوک غوږ هم نه نیسي. څه نظر مو څه دی؟
بالکل دغه خبره موږ او تاسو وینو. تیر حکومتونه تل په جګړو کې راګیر ساتل شوي وو او له دې ځایه د مهاجرینو پراخ بهیرونه دغو هیوادونو او د نړۍ نورو هیوادونو ته ور روان وو. دا اوس شته حکومت یا حاکمیت منځوي ساتل شوی او د فقر لوجې، د بیکاری لوجې او ځینې هم د نجونو د تعلیم او تعلم او د میرمنو د کار لوجې ګاونډیو یا د نړۍ نورو هیوادونو ته ځي. او دا یوازې دا نه ده چې دا افراد او کورنۍ ځي، بلکې حکومت او حاکمیت او افغانان باید دې ته متوجه اوسي چې یو خو له دې هیواده مخزونه فرار کوي، هغه چې په علمی قوتونو سمبال دي. که علمی قوتونه نه لري نو د دې هیواد ترقی او آبادی د پاره مټ او بازو خو لري. د دې هیواد د رغونې په نو مټ او بازو فرار کوي. تر څنګ د هر فرد، هر افغان او هر کورنۍ سره په لسګونو زره ډالر هم له دې هیواد فرار کوي. که دا موږ او تاسو محاسبه کو نو دا میلیاردونه ډالر دي چې د دې هیواد هغه مادي پانګه هم د مانوي پانګې سره نورو هیوادونو ته ځي او هلته د هغې هیوادونو د ترقۍ او پرمختګ په برخه کې ترې کار اخیستل کېږي. خو بېوزلي افغان بیا هم هلته له شکنجو، له ستونزو او حتی له تباهیو سره مخ وي. دا نه یوازې ایران او پاکستان دي، بلکې په ترکیه، په د یونان په سمندرونو دښتو او مېرو کې وینو، دغه اوس په جرمني کې وینو او د اروپا په نورو هیوادونو کې چې لوڅومره فرار.
ډېر مننه، ډېر مننه تاسو د خبرو په تایید. ایرانیانو په خپل ویل دي چې تر ټولو بهرانیانو کې تر ټولو زیاته پنګونه افغانانو کړی ده چې سلګونه میلیون ډالرو ته رسی شي. او دغه پیسې دي چې له افغانستان ایستل شوي دي او هلته په فابریکې جوړې شوې دي، خلکو ته کار پیدا شوی دی، د ایران اقتصاد سره مرسته کوي. انصاری صاحب، تاسو مخکې یو خبره وکړه، ووم ویل چې ولسونو که د ایران دی که د پاکستان دی له افغانانو سره ښه چلند کړی دی، اما دولتونو څه ناڅه په پالیسیو کې توپیر و. موږ په دې وروستیو ورځو کې هم په ایران کې د افغانانو خلاف مظاهره واورېدله. همداراز د ایران په فارس ولایت کې افغانانو باندې حمله وشوې د خلکو له لوري، او دا اول ځل نه دی، په ځلونو دا کار شوی دی. اما داسې معلومیږي چې دولت دومره د مهاجرو خلاف پالیسي ونه لري، لیکن په پاکستان کې اوس هېڅکله موږ نه دي اورېدلي چې خلکو دې په د مهاجرو د ایستلو غږ کړی وي یا یې د چا په کور حمله کړې وي، لیکن دولت بیا غواړي چې افغانان نور ووزي له پاکستانه. د دې دلیل څه کېدای شي؟
بلې، و په ایران کې اوس نه، له پخوا هم دغسې ځینې
مخوزختونه یا ځینی انفرادی حرکت وو، حتی د افغانانو د وژنې تر کیسونو پورې د هغوی د ربلونې یا تا د بدن د اندامونو د پرې کولو. خو دلته څو مسلې دي. یو هغه قاچاقبرې ډلې دي د انسانانو چې هغوی دغه ظلمونه او تاړاکونه کوي، بل یو شمېر نامهذبه ګروپونه خلک په ځینو سیمو کې هم دغه کارونو ته لاس اچوي، او په ځینو ځایونو کې چې راپورونه را رسیږي ځینې افغانان هم چې کله ناکله یو نیم د نامنۍ په پیښو کې یا د سړي تښتونې په پیښو کې ځینې بانډونه
دا کار به په دواړو خواوو کوي. یعنی افغان که چېرته په ایران کې جرم کوي په پاکستان کې به هم کوي، لیکن په پاکستان کې دا ډول پیښې نه وینو.
اخو البته مسئله دا ده چې د پاکستان خلک چې دي په کلتوري ارزښتونو سره تقریبا ډیر نږدې دي، په بلوچستان کې دي که په پښتونخوا کې دي، مګر په سند او پنجاب کې بیا داسې مسائل نشته. هلته کله ناکله ډیر تاوتریخوالی رامنځته کیږي. د ایران خلک چې دي هغوی که موږ او تاسې موږ هغه مذهبي تلاو د هغوی وینو چې زموږ د تشیو خویندو ورونو سره یې لري، د هغوی سره هم ډیره کرکجنه وضعه لري. د هغوی هغه یا کلتوري یا طبیعتا دغسې دي چې له افغانانو سره ډیر جوړ نه دي. ما چې کومه خبره وکړه هغه په عموم کې، یعنی د ایران ملت په ټوله کې چې د ټول هیواد په کچه دغسې تحرک موجود وي، لکه دا اوس چې په آلمان کې ځینې ګوندونه ته راپورته شوي دي، د حکومت په کچه سیاسیون پارلمان او دوی راپورته شوي، نه یوازې د افغانانو بلکې د مهاجرینو په اړه هغوی ښه نظر نه لري. په فرانسه کې کله ناکله داسې کیږي، په ایران کې هم دغسې وضعیتونه شته، مګر په هغه لوړه کچه دی چې یو ولایت ټول راوتلی یا په یو ایالت په کچه یا د ټول هیواد په کچه وي. دغه چې ځینې ځایونو کې د تاوتریخوالي مسایل شته دی چې
سلامت اوسئ کوروادن. له ښاغلي میاخیل څخه مې بله پوښتنه دا وه چې د کډوالو راتګ د افغانستان شرایطو ته په کتو څومره فشار په افغانستان راوړي؟
متاسفانه په افغانستان کې د بیرته راستنیدونکو کډوالو د پاره دوی داسې یو منظم لازم استراتیژي نه لري. البته داسې یو ظرفیت نشته په افغانستان کې چې د دوی د راستنیدنې د پاره ځواب وایي. البته که د دوی د سرپناه مسله ده، که د دوی د زده کړې مسله ده، که د دوی نور بشري مسایل دي، بشري مرستې دي، موجوده حاکمان متاسفانه دغه توانایي نه لري او یا دغه مسله ورته لومړیتوب نه لري. بل نړیوالې ادارې، البته حکومت له نړیوالو ادارو سره داسې کوم تعامل نه لري. ځینو نړیوالو ادارو خپل فعالیتونه درولي په افغانستان کې چې دغه مسله نوره هم پیچلې کوي، او زموږ او ساسې هیوادوال چې بیرته راستنیږي واقعا دوی بشري مرستو ته اړتیا لري. دوی اساسي پروژو تامین باید دغه اساسي پروژې هلته عملي شي. د دوی لپاره د دوی د زده کړې مسله ده، د سرپناه مسله ده. نو دغه مسله په سمه توګه، البته د دغې مسلې د مدیریت هغه ظرفیت نشته متاسفانه. که دغه مسله په سمه توګه مدیریت شي، د راستنیدنې مسله دا ډیر فرصتونه د فرصتونو لامل کیږي د افغانستان دپاره. زموږ دغه ډاک ازمکه، البته دا دښتې، همدغه دښتې باید پر کډوالو وویشل شي او دوی دپاره یو نمره ځمکه ورکړ شي. دا خپله یو اقتصادي فرصت رامنځته کوي په دغو ځایونو کې. زموږ او ساسې د دغو یعنی د راستنیدنې له مسلې څخه ډېره ښه استفاده کیږي، خو چې دا که دغه موضوع په سمه توګه مدیریت شي.
بله شغل انصاری، ستاسو په نظر په افغانستان کې د کډوالو د جذب او غوښتا د کار او روزګار د شرایطو برابرول که په دې نظر څرګند کړئ، او تاسو په تیرو شپږو میاشتو کې لیدلی دي چې لکونه کډوال راغلي دي، د هغوی وضعیت څنګه دی او دوی ته د جذب او د کار شرایط شته وکنه؟
لبعد مرغلنا ما مخکې اشاره وکړه چې ډېری افغانان د کار او زیار د امکاناتو فرصتونو د کمښت لوجي یا د نشتون لوجي یا د اقتصادي رکود څخه د اقتصادي سقوط لمخې ګاونډي هیوادونو ته مخه کوي. حکومت او نړیواله ټولنه په کور دننه هیڅ همغږي نه لري. خصوصي سکتور دغه چې په خپل سر تقریبا په ډیرو مسایلو کې روان دی او لول سره هم همغږي نشته. موږ څو وار په رسمي ډول د رسمي مکتوبونو لمخې د رسمي طرحو لمخې د شته حکومت لاره تر قائدې لډیرو ادارو سره د ریاست الوزراء ادارې دي که د امارات مقام دی که د غراز د خاروالیو ادارې دي که اړوند وزارتونه دي لږی سره خبرې وکړي بحثونه وکړه تر څو هغه شته امکانات چې شته په دې هیواد کې هغه څلوېخت تر اتیا او یو سلو شل میلیونه ډالره چې هر اونۍ د افغانانو په نوم راځي چې دې ته پر یو ګډ میکانیزم کار وکړو چې د ټولنې څلور دیوالونو په توګه د افغانستان ولس، خصوصي سکتور یا ولسی بنسټونه او سکتوري بنسټونه، د حکومت ادارې او نړیواله ټولنه سره د یوې کاري مربع په شکل راغون شي. هغه څه امکانات، فرصتونه او ظرفیتونه چې لرو دا سره په میز کې ږدو او د هغې لپاره د افغانستان د پایدار امن او ترقیاتي بهیر لپاره کار وکړو. تاسو فکر وکړئ چې هره اونۍ ویل کېږي څلوېښت تر اتیا او یو سلو شل میلیونه ډالر د ملګرو ملتونو ادارې ته راځي. دا که موږ د کال په دوه پنځوس اونیو کې ضرب کړو هر کال څلور میلیارد یو سلو شپېته میلیونه ډالر افغانستان ته راغلي دي. دا په درېو تیرو کالونو کې ضرب شي نو تقریبا تر دولس دیارلس میلیارد
همدا خبره کوي. په دې سربېره دوی چې هره ورځ اعلان کوي چې غصب شوي ځمکې بېرته راخلاصي کړي دي، دا ځمکې څه کوي؟ خو باید همدغو خلکو ته یې وسپاري نو که څنګه؟
یعنی تاسو د ځمکو مسله یاد کړه، غصب شوي ځمکې په څو کټګوري دي. یو هغه دي چې مافیایي ادارو غصب کړي او پلورلي دي. په دې کې ځینې هغه خلک چې پخوایم مربی درلود اوس هم ممکن مربی ولري، هغوی په لسګونو زره جریب ځمکې غصب کړي، هغوی سره څوک پوښتنه نه
کوي. هغه ځمکې چې راخلاصي کړي دي، یعنی تثبیت شوي دي او بیرته دوی اختیار یې په لاس کې اخیستی دی، هغه ځمکې خو حداقل همدغو خلکو ته وسپاري چې هم یې وکړي، هم ورڅخه استفاده وشي.
اوس چې موږ او تاسې خبرې کوو، دا اوس زما یوه طرحه د لاس لاندې وه دا او کار پرې کوم او څو طرحم چې د کابل ښاروالۍ او نورو سره شریکي کړي. زموږ غوښتنه او پیغام دوی ته دا دی چې هغه ځمکې چې له حضرت آدم علیه السلام نه تر دې دمه نه کار په شوی، نه کرکیله په شوی، نه ترې استفاده شوی، دغه راځي لطفا چې د دې نه کار واخلو. یعنی وزګار ځمکې او د دغه هیواد وزګار خلک او وګړي سره لیست کوي. هر وزارت سره لیستونه شته. د کار وزارت خپل اداره لري، د ماجرینو وزارت خپل لري. راځي چې دغه وزګار خلک د دې وزګار ځمکو سره وصل کو، د وزګار ځمکې پرې آباد شي. که یو څوک 15000 افغانۍ لري، که لس زره لري، که لکونه او میلیونونه او میلیاردونه لري، دغه پانګه او دغه مټ او بازو او دغه فکری قوت یا ظرفیتونه باید فرار تفری نبدو، بلکې نورو ته زمینه مساعده کو چې نه یوازې افغانان بلکې نړیوال راشي افغانستان ته پانګونه وکړي. دا اوس چې موږ او تاسو خبرې کوو، له امریکې د هیواد د کرنې، د عبداتو، د کلتور، د تمدن پروفیسران راغلي دغلته موجود دي. د نورې نړۍ خلک راځي، چینایان راځي، انډیان لیوالتیا لري، ترکان لري، روسان انیانه اروپایان لري، مګر دا چې د جلب او جذب امکانات او فرصتونه زموږ بیوروکراسي، زموږ د حکومت د چارواکو کلانکاری او کاغذ پرانی او د وخت او فرصت ضایع کولو زموږ نه اخیستی دي. له بده مرغه
سلامت اوسې انصاری صاحب. مخکې مو له تاسو څخه پوښتنه وکړه چې ولې ایران او پاکستان د کډوالو ایستلو ته زور ورکړی دی. همدا پوښتنه مې له ښاغلی میاخیل څخه هم کړې ده. ښاغلی میاخیل وایي،
البته بل مسله چې پاکستان او ایران زمونږ اساس هیوادوالو باسي یو دلیل خای دا وی چې دغه دواړه هیوادونه داسې فکر کوي چې په افغانستان کې دوی امنیت لري. خو متاسفانه حقیقت دا نه ده. زمونږ اساس هیوادوال کل سناسه فزیکی امنیت لري خو رواني امنیت حالت نشته. د دوی رواني امنیت له خطر سره مخامخ ده. د دوی د بشري حقوقو مسائل او نور ستونزې دي.
اثرې شپ په خپل ایران او پاکستان سره نړیوالو که غدي ملګرو ملتونو کډوالو اداره او یا نور هیوادونو مرستې کولې په دې خاطر چې د میلیونونو کډوالو قربانه دي. فکر نه کوي چې له هغوی سره هم اوس مرستې کمې شوې دي او د دې لپاره چې له هغو څخه مرستې ترلاسه کړي نو دغه دوه هیوادونو په مهاجرو فشار زیات کړی دی؟
بالکل دغه هم یو مسله ده چې دا د هغوی د اقتصادي او سیاسي ګټو برخه تشکیلوي. موږ او تاسو شاهد یو چې پاکستان د هغو کمپونو چې مهاجر پکې اوسېده د هغې د ځمکو اجاره له ملګرو ملتونو اخیسته او دا غالبا چې د لسګونو کلونو دپاره دا قراردادونه شوي وو. دوی ممکن لا پخوا پیشکي پیسې اخیستي وي د ټولو هغو کمپونو چې په هغې کې ډېری د مجاهدینو له بریا وروسته خالي شوه خو هغوی پیسې اخیستي وي. دا اوس چې کوم افغانان هلته پراته دي نه یوازې دا چې ډېری په کمپونو کې نه اوسېږي په ښارونو کې اوسېږي هلته پراخې کرایې ورکوي د هغوی د برېښنا بلونه پرې کوي هلته چې کار کوي ټکسونه ورکوي. دا یو پراخه مرسته او ګټه ده چې د پاکستان او ایران حکومتونو او نظامونو ته رسیږي. مګر د دې ترڅنګ هم دوی تل دا هڅه کړې چې د ملګرو ملتونو د مختلفو ادارو که هغه ډبلیو ایچ او یا د روغتیایي سازمان اداره ده که د مهاجرینو اداره ده که آی او ایم ده که یونچا او یو ان ډی پی او نورې ادارې دي له هغوی هم په مختلفو شکلونو پراخې مرستې د افغانانو په نوم ترلاسه کړي او خپل ځانونه ورباندې چاخ کړي چې دا هم موږ فکر کوو یوه سیاسي او اقتصادي جفا ده. هم افغانان
کور ودان د افغانستان د ولسی سیاسي جرګې مؤسس صدیق منصور انصاری همدارس د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د پخوانی سلاکار حافظ الله میاخیل هم مننه کوو چې زموږ پوښتنو ته ځواب ووایو. د ازادي راډیو خبرونه دوام لري.
خونه قسم درد را پاروه زما درمان خونه پزړه میں